احمد تکل تکل صاحب به استودیو خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه بیا هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د روان خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې بی طرفانه همکاري وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو د درې لکه پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه ونیوله. او د کاناډا پولیس وایي په تورانتو ښار کې یو موټر پیادرو ته ننوتلی لس کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې همکاري وکړي او بی طرفانه رول ولوبوي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د راپور له مخې قربانګلی بیردی محمدوف پرون د ازبکستان له یو پلاوي سره د یو تړون له لاسلیک وروسته په اشقابات کې وویل هیواد حاضر دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د بیردی محمدوف په وینا ترکمنستان د عمده مسایلو او په تیره د افغانستان د سولې په مسله کې له ازبکستان سره په یو نظر دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ترکمنستان ازبکستان د افغانستان سوله او ثبات خپله ګډه ګټه بولي. د غزنی ولایت چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو د درې لکه پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه ونیوله. یوه سیمه ییز چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستې دوه سرتیري چې غوښتل یې دا پوسته پر وسلوالو مخالفینو وپلوري او خپل درې ملګري ووژني د امنیتي او کشفي موظفینو لخوا تثبیت او ونیول شول. که څه هم دا سرتیري دوه ورځې مخکې نیول شوي، خو د غزنی د والي مرستیال عارف وحیدی د لومړي ځل لپاره تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو د نیول کېدو څرنګوالی روښانه کړ.
برادر یک از این دو نفر فرمانده های طالبا بوده.
د یو نیول شوی کس رور د وسلوالو طالبانو قمندان دی او د درې لکه کلدارو په بدل کې غوښتل پر وسلوالو مخالفینو د پوسته و پلوري. له نیکه مرغه د کشفي ارګانونو لخوا تثبیت او نیول شول. دوی اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. د ښاغلي وحیدی په وینا دا کسان د افغانستان د شمالي ولایتونو دي، خو د دقیق ځای و نه خود. وحیدی زیاته کړه چې تورن او سرتیرو په خپل جرم اعتراف کړی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان عمومي منشي په کابل کې د یکشنبې ورځې خونړی برید په کلکه وغند. یوسف بن احمد ال اوسایمین وبخی یوسف بن احمد ال اوسایمین په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویلي هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي او د هغو ملاتړې په مسلمانانو کې ځای نه لري. د یکشنبې ورځې په برید کې چې د کابل په دشت برچی سیمه کې وشو له 60 زیات کسانو وژل شول او 140 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت ومنه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د عمومي منشي په اعلامیه کې له افغانستان سره د دې سازمان پر دوامدار ملاتړ ټینګار شوی. د کاناډا پولیس وایي په تورانتو ښار کې یو موټر پیادرو ته ننوتلی لس کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. د عامه مسؤلیت وزیر رالف ګډل تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل ښکاري چې د تورانتو د شمال په یوه څلور لاره کې دا بګنونکې پیښه د کاناډا د ملي امنیت له مسلې سره ارتباط نه لري. حکومت هم د تروریستي حملو ځانګړی خبرداری نه دی ورکړی. پولیسو د ټرک ډرایور 25 کلن الکس میناسیان معرفي کړی او ویلي دي چې هغه اوس مهال په توقیف کې دی. امنیتي چارواکي وایي میناسیان د تورانتو دی او له پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. یو عیني شاهد ویلي یوه سپینه لارۍ ډوله موټر یې ولیده چې پیاده راو ته پورته شو او خلک یې لاندې کړل او بل یې وویلې چې له پیښې وروسته یې ټپي خلک ولیدل چې پر سړک پراته وو. د راپورونو له مخې په یو روغتون کې د 15 بستر شویو کسانو حالت نازک دی. د متحدو ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند د سی آی پخوانی رئیس مایک پومپیو تایید کړ. په دې اړه تیره شپه ناوخته په سنا کې رایه واخیستل شوې چې تر ډیره د ګوندي تړاو پر بنسټ وي، داسې چې ټولو یوولسو جمهوري غوښتونکو مثبتې او نهو ډیموکراتانو منفي رایه ورکړې. د سنا د اکثریت مشر میچ مکونل د پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې د اونۍ په پای کې د سنا په عمومي غونډه کې به کافي رایې وي څو پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړي. پومپیو په تیرو 15 میاشتو کې د سی آی د مشر په توګه د ولسمشر ټرمپ د باوري سلاکارانو له ډلې وو. هغه په دې وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره د ټرمپ کتنې ته د تیاری پر لارو چارو بوخت وو او په دې ترڅ کې درې اونۍ مخکې له اون سره وکتل. ولسمشر ټرمپ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټلرسن تیره میاشت له دندې ګوښه کړ او د دې کار علت یې د ایران د اټومي موافقې په ګډون د مهمو پالیسیو په اړه له هغه سره اختلاف وباله. او د کرملین ویان وایي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون بل بدیل نه لري او دا تړون باید د ټولو هغو اړخونو لخوا رعایت شي چې لاسلیک کړی دی. دیمیتری پیسکوف پرون وویل روسیا په کلکه د ایران د اټومي تړون د دوام غوښتنه کوي او باور لري چې د هغه بدیل نشته. ایران په 2015 کال کې د امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني سره دا تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران د لویدیز لخوا د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې تړون کې د په وینا ځینې نیمګړتیاوې شته او اروپایي متحدانو ته یې د می تر 12 او بخی تر 12 نیټې مهلت ورکړی چې دا نیمګړتیاوې اوارې کړي کنه متحد ایالات به ترې وځي. د کرملین ویان وایي د روسیې ولسمشر له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې دا تړون باید پر ځای پاتې شي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لانډه برخه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مرستیال وسیمې بادغیسی ازادۍ راډیو ته وویل چې باید امنیتي ارګانونه د خلکو خوندیتوب ته ډېره جدي پاملرنه وکړي. د میزان د میاشتې انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر داسې مهال پس شوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر یو مرکز په ځانمرګي برید کې له شپېتو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 130 نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر له پایله تر اوسه د 291,000 کسانو نومونه لیکلي دي. دغه بهیر لس ورځې وړاندې پیل شوی او ظاهرا د خلکو ګډون پکښې د پام وړ نه ښکاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي وسیمه بادغیسی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا وختي دی چې وویل سي د نوملیکنې بهیر پڅوالی به د انتخاباتو ترسره کول تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړي له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو ترسره کولو او د خلکو د خوندیتوب لپاره لاش زمینه برابر کړی.
در واقع ما امیدوار هستیم که شرایط امنیتی
دوی په حقیقت کې موږ هیله من یو چې امنیتی شرایط لاش او امنیت ټینګ سي. خو په عین حال کې موږ د رای ورکونکو د لست جوړول او په انتخاباتو کې د هغوی تر ګډون د خلکو خوندیتوب ته اندېښمن یو. هیله لرم شرایط ښه سي. په همدې حال کې چې زموږ په هیواد کې دا ډول وضعیت رامنځته شوی، اړینه ده چې مثبت بدلونونه هم راسي.
لازم هست که تغییرات مثبت هم به وجود بیایي.
تر انتخاباتو د مخه بهیر کې د خلکو د حضور د کموالی اندېښنې داسې مال راپورت شوی چې په افغانستان کې د نوملیکنې څو مرکزونه او د کاغذي تذکرو د ویش مرکزونه په دې وروستیو کې د امنیتي پیښو شاهد ول. په وروستي ځانمرګ برید کې چې د رواني اونۍ د یکشنبې ورځې سهار د کابل په مهتاب قلعه سیمه کې وسو، تر شپېتو ډېر کسان وژل شول او شاوخوا 130 نور ټپیان شول. د دې خونړۍ برید وروسته ډېر لږ کسان په کابل کې د نوملیکنې او د تذکرو د تایید او ویشلو مرکزونو ته ولاړل. ګلال بریالی یو له هغه کسانو دی چې د یک شنبه ورځ تر پیښې وروسته یې ډیره اندیښنه درلوده. نوی خلک انتخاباتو ته ډیر لیواله نه دي. د تیرو کلونو په مقایسه اوس چې د خلکو امنیت او وضعیت ته ګورو، ډیری خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي او نه غواړي رای ورکړي، ځکه ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي. یوازې ګلالۍ په دې اړه اندېښمنه نه ده. سوماز یارمل په کابل کې د نوملیکنې د یوې حوزې کارکوونکې ده. دا هم امنیت د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ بولي. دا وایي هغه پیښه چې وسوه بیا یې زموږ بهیر ته ستونزې پیښې کړې. امنیتي ستونزې زموږ بهیر اغېزمنوي او موږ به ډېر لږ ګډونوال ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی د رای ورکوونکو د امنیت لپاره هر ډول چمتووالی لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان اتلې میاشتې 28مه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د افغانستان 14 میلیونه وګړي واجد شرایط دي او تر اوسه معلومه نه ده چې د څومره شمېر کسانو تر نوملیکنې وروسته به انتخابات وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې وسیمه بادغیسی ازادي راډیو تول چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لپاره د خلکو د تشویق هڅې کوي، ځکه د دې په خبره په دې بهیر کې په ګډون سره خلک د خپل هیواد په سیاسي راتلونکي کې بدلون راولي.
زمونږ غږ آزادې رادیو اوري او اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو تکته نه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ځینې ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو د کابل د یکشن بې د ورځې برید ته چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر یو مرکز وشو پام اړولی. امریکایي د هیل خپرونه لیکي په دغه ځان وژونکي برید کې چې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول، مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت د دغې حملې د قربانیانو شمیر له شپېتو زیات ښودلی. د دهل خبرونه په وینا که څه هم د داعش حضور په افغانستان کې تر ډیره د هوایي بریدونو او د پټو پوځي عملیاتو له امله کمزورې شوی، خو دا ډله بیا هم توانېدلې چې په خاري سیمو کې خونړي بریدونه ترسره کړي او مسؤلیت په غاړه واخلي. د دهل په لیکنه دا د ډیرو ځنډیدلو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر مرکزونو چې د بهیر له پیلې څخه باندې وونه تیریږي څلورم ځان وژونکي حمله د چکیږي. یو شمیر کسان دې ته اندېښنه لري چې ښایي دغه حمله د دې سبب شي چې ډېر خلک د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، ځکه له یوې خوا دوی د رایې ورکولو د مرکزونو امنیت ته اندېښنه لري او له بلې خوا هم مخکني انتخابات له درغلي ډکو. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل د خونړي برید په اړه لیکلي چې ډیرو کسانو چې خپل عزیزان د دوشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل په غوسه دي چې ولې د نوملیکنې د مرکز امنیت نه ونیول شوی. د ډیلی میل په لیکنه د خلکو غم په ټولنیزو رسنیو کې په قهر بدل شوی او عام خلک حکومت تورنوي چې د خپلو خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د هغه تور دی چې له هرې ځان وژونکې حملې وروسته په حکومت لګول کیږي. د احمد احمدی په نوم د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي حکومت دوی نیسي او وروسته بیرته خوشی کوي چې بیګناه خلک ووژني. د فیسبوک یو بل کاروونکي امین الله لیکلي حکومت قصدن غواړي ګډوډي رامنځته کړي چې خپل غیر قانوني موده وغځوي او زیاتوي په مخ کې هوازنه لارې انتخابات دي چې دغه فاسد حکومت ته د پایتکه کې خودل شي. دلمل لیکي دا په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو وروستۍ حمله ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون د اغیز په اړه اندېښنې زیاتوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې د دولت لسګونه زره جریبه ځمکه له غاصبینو راګرځولې. د دې وزارت ویاند په کابل کې خبریالانو ته وویل د دولتي ځمکو او ملکیتونو د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو په پام کې نیولو سره د زرګونه جریبه نورو دولتي ځمکو د غصب مخه هم ونیسي. له کابل خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وزارت پورې اړوند ده د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو پر مټ 26000 جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوي.
وزارت تحقیق مسلمی افغانستان از آغاز سال 1396 تا به اکنون از غصب
دوی دیوز رو درس و شپگنویم کال لپیل را هیسی تروسه دادلی وزارت شپگویش زر جیری به دولتی زمکا شپگ درش دوکانونا یو حویلی یو اپارتومان یو سلو یو اویا میلون افغانی شوخوا یو میلون امریکایی دالر او دیار لزر یورونا ده محکمو للار دفاع کرده خاغلی ریاضت دا هموویل سربیره پر شپگ ویجزر دولتی زمکی چه دا غصب مخی نیول شوه پر رسته و کلونه که دا بلخ پا ولایت که لدو پانزو زر نه سو جیریب نور دولتی زمکی نه هم دفاع شوه دا دا پا داس حال که دا چه دا افغانستان دا زمکو خپلواک اداره وی پر رسته و شاو خواه دیر شو کلونه که دا دولتی زمکو غاسبینو دا هواد لناول وزیعت گت پورته کرده و دا هواد پا طول ولایتونو که پا سلگون جیریب دولتی زمکا غصب کرده دا د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امار و ارقامه که فعلاً شما وجود داره نشان میده
کوم شمیری چې لمک سره دی خی چې هم داود س باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه په در شولتونو کې تر غصب لاندې ده او موږ توانیدلې چې پورسته درې کلونو کې 15 لکه جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راو ګرځو
خاغلی ناصری دا هم وویل چې په دې تړاو د 3000 غاصبینو لیست دولت ته سپارل دی د چارو پوهان وای دولت د ډیرو غصب شو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري
قدر من اوریدونکو اوس هم د خبرونه پورستی برخه کې د ازادي رادیو مجله اونیس پروگرام واوري
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو تر بولم په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړي
اسلام چې کوم ازادي بشریت ته وړاندې کړي ده د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچاز مون سره د شریعت او هنریت جاج خلو
آهنګ ام په نصر کې ام په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکنو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړې رپورت واوري
هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي
هندي روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم ګرداب ته لیکل شوی نظم واورو لچانو پختم چې سره وان دی لچانو پختم چې صبح کیږي لچانو پختم حالات څنګه دی لچانو پختم چې څنګه یما لچانو پختم چې ولې ژاړم لچانو پختم چې ولې چوپ یم په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار لوګر لغمان ننګرهار غزنی میدان وردګ کابل هلمند روزګان کونړ او د کوزي پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو شاعرانو فرهنګپالو د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غې کې یې ګڼ شمیر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کیږي په مشاعره کې د سیمایزو سندرغاړو د موسیقي او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هیواد په زیاتره برخو کې په بیلابیلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بیلابیلو ولایتونو او کوزې پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته څلور هنري آثار ورکړ شول. د هیواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله، خپل څلور هنري آثار چې واخه پکې کارول شوي دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې خدمت پخته، د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر خوانځیو سره د کتابونو او کتابچو مرسته وشوه. د ځوانو متفکرینو کړی د بیرته خوانځیو ته راستانه شي د کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بې سرپناه خوانځیو سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو مرسته وکړه. د دغې کړۍ مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوي توکي اړ خوانځیو ته ورکړل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروستیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلی. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دغه کتاب په کال 1306 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 پرکیو کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی، اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کې نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام ته لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بې برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بې وزله او بې سواد قشرې هغه مادي لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر نه دی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستۍ مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفادارۍ او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیانې د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 تر 800 پورې رسیږي چې په هره ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزی په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1905 هجری لمریز کال کې د حربی خونزی نه فارغ شوی او روسا بیا د کابل پانتون د طب پانزی لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علوم او حقوق پانزی لیسانس هم لري او کابل پانتون کې د اداري او پالیسی رشته کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دې خوا دنده ترسره کوي.
شعر او نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼلی شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا منسخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی ده.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ډیزرټیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو لږ معلومات راکړئ.
موږ تاسو خو د پولې او د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاذ بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې وکړي. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، په علمي منطق باندې دا خبرې جوړې. دا ته د ادبیات پونځي استاد دی. ادبیات د شکل مخې په دوه لویو برخو
دی. شک
یو ته نظم وای، بل ته نثر. تلته خو دې شعر ونه ویلې.
او بالکل
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه وای، او چرک تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ورته ټول سره تړلی یو خاندان دی. نثر نثر چې نه نیسي، هغه هنري نثر دی. دا وای کنه
بشک
په دې باندې یو شاګرد په اوله شو وسنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول دغه نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه هغه نظمونه چې ستا په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی، او د ولس د فکر او د خپل پوهې او د خپل ذوق او کچې چې هغه سواد به ډېر پکې مطرح نه وي، دا هغه زیږنده دی. داسې ورته وایي کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کړې، خو یو جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وایي. لنډۍ چې شته وي، نیمکۍ چې شته وي، سروکی چې شته وي، غاړې چې شته وي، ببولارې چې شته وي، دا وایي. یا مثلا بیا په همداسې په مانوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښایي. دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي، او دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومي چوکاټ شو. په دیواني ادب کې غزل او قصیده او رباعی او تیشه تیشه
او د شعریت پاړه کراتو.
اوس اعظم 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 دې اوس دا چوکاټ ما ته شي کړه.
صحیح.
او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخایل کلام دی. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متارکه هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خي. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص. یعنی یو ته په الفاظو کې اوس تخیل ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې تاته چوکاټ وخوري. صحیح. شعر د تخیلي ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خلک او آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نسل
ګور دا استاد خبرې چې تو شاګرد ته کې ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې. دا محتوا دی په الفاظو کې ده. زه د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې اوس هغه ته وښودله، دا الفاظ ورته وښودله، تاغه تر شاری دغه شای ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نه شو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خدارنګینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب ملته یو بل پښتنه کوم د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر ولی یا نظم ولی څنګه هغه پویږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره ما خو مخکې ویلې یو خطه د عوامو خبرې کې صحیح ده، هغه څو چې تخصصي زده کړې نه لري هغه خو په دې مسایلو باندې به ډیره ګرانه وي چې پوهشي، خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي دا هغه د خو باید فرق وي کنه صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زیده عوام په خوله باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودرېږي، نو بیا ستاو دغه فرق څه شو؟ دا ادبیات پونځه چې تاولوسه درځي چې تاولوسه ورخه موږ یو متخصص لیکوال په توګه یا څېړونکي په توګه به ته چا سره بحث کې
زوم چې دلته دارو خانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دي چې موږ
وګورو؟ خیال شو، فکر شو، عاطفه شو، احساس شو، آهنګ شو، دا بیخي نه کوټلي خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخي اساس ته د شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه و کې دا مصنوعی حرکاتو کې مصنوعی څه معنی چې تشبیه مصنوعی جوړ کې سیار مصنوعی جوړ کې ممکن داسې الفاظ وي چې یا داسې یو شعر رامنځته شي داسې یو تخیل رامنځته شي چې په هغه کې دا یو توکی هم نه.
تاسې یو په خپلو خبرو کې برخې د شعریت هغه توکی ته اشاره وکړه، هغه د آهنګ. آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی، ځکه که چیرته آهنګ نه وي او آهنګ خو د خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي، که چیرته آهنګ نه وي نظم نه رامنځته کیږي، نو دغه شعر چې ته په یو توکې آهنګ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت ښایي په نثر کې وي.
ته د ژبونې استاد یې
رامنځته نه شو،
ته د ژبونې استاد یې آهنګ په نثر کې شو.
او تون
او آهنګ شته که نه شته؟
تون دی
او هغه آهنګ دی چې جملې سره بیلې یوازې مونږ یا ترکیبونه سره ویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځبانې ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي. آهنګ هم په نثر کې هم په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په وډون کې دا ډیر مهم رول لوبوي. آهنګ د چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي.
دلته زو
یو دقیق اجازه
ده چې لهن کې جدا کو سره خبرې وي ځکه چې هغه ځنګړې لهن موجود
ګوره دا دغه د آهنګ نه دره وځي یا آهنګ له دې نه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لهن دی کاغه خج دی کاغه بلتون په وستون دی دغه شی نه خپل آهنګ سرچینه نیسی. تا آهنګ به څنګه مثلا جوړه یا آهنګ به څنګه وړاندې خو یا په لهن کې وړاندې؟ لهن په کې رول لري، خج په کې رول لري، بلتون په وستون په کې رول لري، دا ټول په آهنګ په جوړولو کې رول لري. نو دا رول چې دی یا دا ونډه چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده. وستګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظونه چې سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلې. دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله، جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیروبمۍ شکل چې ورته وایي دا زیروبمۍ ورته څه په څه رامنځته کوي؟ په لحن کېږي کنه، لحن پکې رول لري کنه، خج پکې رول لري کنه، د دغو دواړو له شکلونو نه آهنګ جوړېږي.
زه وایم چې دا که لحن او آهنګ او تون دا سره بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره کوي.
آهنګ کول دی نه 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 آهنګ کول دی دغه اجزاوې دي، له دې نه آهنګ متشکل کیږي، له دې نه آهنګ جوړېږي. ښه آیا داسې مصره زه دغلته په تخته لیکم دوه مصرې لیکم د څپو له مخې به سره برابري خو تر منځ به بیا دغه نه وي هغه یو هغه پیوستون به نه وي هغه لهن به صحیح نه وي هغه به څه شي هغه به آهنګ
او لامل به دی چې هلته به خج منظم نه وي تکرار شوي.
خج، لهن، بلتون، پیوستون دا ډېر مهم دي. ګوره ته یو کلمه وړاندې وروسته ولو یا لږه فاصله کې ولوله امې معنی تغیره امې آهنګ تغیره.
ډاکټر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري. په نثري برخه کې زموږ کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکلي دي او هغه ته مونږ شعر ویلی
شو؟ بالکل ګوره ښه دا ژبه چې عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي همدغه خپل هنر دی. شپون صاحب نثر چې دی دا ماته ډېر اوس ته ګوره د شپون صاحب نثر چې تل ولي تا په ژوند کې ورګاډی تا په تیرو تجربو کې ورګاډی تا ته د کلي هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی.
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغوی یو بیت وایي چې کله شعر وایي نو وایي چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وایي کله نا کله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نکیږي، او کله نا کله داسې چې شعر وای وای چې منصور نظم دی را سره، منصور نظم په ځای دی چې وای چې منصور شعر دی را سره، دغه نومونې آیا شعوري شوي؟
د کوزی پښتونخوا ورونه چې دی هغه چې شعر ورته وای، هغه پکې تخیل ګوري، رنگینی پکې ګوري، په دې پرخه دغه نوم صحیح دی،
صحیح
چې کار یې صحیح دی. یو شي کې چې زور سره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم، هغه چې کله کوم کلام وګوت کې یا احساساتي کې وای دا نظم دی، خو په خپل دا غزل ته به نظم نه وای. سره دې چې دا خو فورم دی، فورم دغه فورم نظم دی، دا چې شعر پکې شته که نشته دا غیر رنگینه محتوا
ده. دا اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم یو تخپل لیکي،
نظم ورته لیکي، نظم نه خو انکار نشو کولای. ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي نظم دی د چوکاټ لمخي، خو مو ورته ولی شعر وایو رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، مو ورته څه کوي. نو په دغه برخه کې د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغیړی غونې ورته وي، خپل نظرونه دي خدا چې یو کار کوي، مګر د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري چې دا یو ډیر لوړ تخیلي او رنگین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې و ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشیر کول راش
ډیر مرنه.
گلاب صاحب شعر ولی لیکي؟ د شعر د لیکل لپاره تاسو لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. څوک وایي چې د درد په اساس باندې زه شعر لیکم، او څوک وایي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا ذوق په اساس باندې چې زه شعری کوم نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بالکل لامل دی، او همدغه زما ذوق دی، همدغه خپل ذوق په اساس باندې چې د شعر لیکم.
تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک شي مثلا دا یاد شي د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوری. آیا دا شاعري خوند لري؟
بلې، زه به درته دومره وایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعری کول داسې دي چې په زور چې د شاعری خرابول دي، ځکه شاعری د ذوق شی دی، او په دې کې به سنایو او بدایي نه جوړي. کله چې ته په شاعری کې سنایو او بدایي جوړي او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي، خو هغه هنري توم نه چې کومه داغه به پکې کمزوري وي، هغه به پکې دومره نه وي.
ګلاب صاحب، ته په خپل باندې د شاعرۍ په برخه کې د شعري چوکاټونو یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې مې په دغه برخه کې شته کنه؟
بلې، او زده کړې مې کړې دي. د ماسترۍ تر حد خپل زده کړې سرته رسولې. پښتو ادبیاتو کې ما لیسانس کابل پوهنتون کې کړی دی، او تر دې وروسته چې دی د ماسترۍ دورې ته تللی ما په 1999 کال کې زه د کابل پوهنتون پښتو څانګې د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې څخه فارغ شوی ما، لیسانس دوره مې دلته کړې ده. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کاله درې کاله چې دی ما ونه شو کړی چې د ماسټرۍ ته ولاړ شم، خو تر هغه وروسته چې دی زه بیا په 1994 کال کې پېښور پوهنتون ماسټرۍ ته چې دی بریالی شوم، اول ته مې چې دی د ماسټرۍ په زده کړو پیل وکړ.
ماسټرۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه؟
بلې، د ماسټرۍ دوره مې چې دی په 1996 کال کې چې دی بشپړ شو، الحمدلله په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر لوری معلوم کم، معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شعری فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکې زما کوم شاعری چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټو چې په لومړی قدم کې چې څوک شاعری پیلای نو هغه د غزل نه پیل کوي، همدارنګ چې دی بیا مخکې ځي، قدم په قدم مخکې ځي، او په لومړی قدم کې چې کوم شاعری هغه ته باندې ردسي چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې سرخي،
ځکه ځواني می سړی په ځواني کې خامخا مینه او عشق دا شان ډیر کوي.
او بلې، دا مسله ده کنه چې شاعر وي دا دنیا رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
خو دا نیم بیت ده کنه دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي او نن دغه سي د عشق چې ده نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود به نه ز پښتون ما او مان د خود له غدا سترګو ته همدارنګه دلته به د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتونون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي ز بیا هم څنګه ما پښتون ما خپل پښتون
او استاد لومړنۍ شاعري لڅ شېډې را متاثر و
د عشق څخه زما لومړنۍ شاعري سب سترګې پټاو نو پتی باندې سترګې پټول نه دي په کار زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق حقیقت عشق نو
خا اوس ستا په شاعري کې څه بدلون راغلی
اوس چې زما په شاعري کې زخپل تا ته موړان دی ویلي چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم لګ لیکم خو خصوصا چې د نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی نظم لیکم همدارنګه غزل هم کله کله لیکم خو اوس شرایط داسې شوی دی چې دا شرایط ډیر بګنون کی دي او په دې حالاتو کې چې زه ارسم رخ پر دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وای شي حمزه صاحب وای شي اوخ کی وخیار شو بهر ناراضی او جون شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کوس موږ خپل دردونه په زړه کې د نن د ځان سره پټ کو خو بیا حالات نو متاثر کیو او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خ شاعر ماغه ده چې اغا څو ویني اغه ته انعکاس ورکړي
او یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي
نه ما ته دا وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر تاسو ویم چې زما ذوق جمال به څومره نو ما خپل چې د پلمړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړ کړه چې هغه ناوی پل دی وخت ورشه تر عنوان لاندې او هغه د کابل پونتون په دوه ماسلون باندې لیکل شوی تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شیبي تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کو چې پاغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو د غبد حالات ناخواله دا پکې نه کا دی پکې نه کاس مندلې تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټول غدا دغه مې بشپړه کړی دا د څه بووی چې بشپړه دا او امدارنګا ور سره پسند کې چې د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو دی ویني میږي د سره پسند کې چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي او دغه کتاب چې دی ورسته ما خام نومي
او په دې روسي ما خام کې د سره خسي دي په چشې بحث کړي
او په روسي ما خام کې چې د زیات عشق بڼه لري او خصوصا چې د ادبي ټوټي پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو مندل دي او ادبي لیکنه دی او ادبي ټوټي
او سراج صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیات په برخه کې ماسټري کړی د ماسټري تر کچې دي زده کړی کړی سیډنیز برخه کې کار کې کنه
او بل سیډنیز برخه کې ما خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم همدارنګ د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیږي وي اجل مولا تاوري او کنه چیږي وي اجل مولا تاوري او کنه تشه خاورنه د غنی څنګه به شي خاوري دلته چې د یو وخت ملانو چې د غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم نو دلته چې د قران دوا ایتول راخسته دي چې او کل نفس زائقه الموت والباس بعد الموت دغه خبره ته اشاره کړې ده چې چېږي وي اجل مولا تاوري وکنه مونږه خدا وایو کنه چې اجل شته نو اجل نه چې د انسان نخلاصيږي اول باسه بعد الموت نو به دلته دا وایي چې چېږي وي اجل مولا تاوري وکنه ته شه خاور نه ده غني څنګه به شي خاوري دلته بیا لکه اسلام چې آیات شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی نو دلته غني بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چېږي وي اجل مولا تاوري وکنه ته شه خاور نه ده غني څنګه به شي خاوري
دغه غواړم چې استاسي او غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ورېدونکو هم پته مې چې ساسي شاعري واوري
bale یو غزل بز درته وړاندې کما نن مې راغوختې سبا در نه پښتنه کوم نن مې راغوختې سبا در نه پښتنه کوم استاد هتیرې کړنې پارک به پلټنه کوم تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو او زه د مازی پزمکه ګرځم ګروېګنه کوم او ته ماشوم نه ویني به صدا لیونه وی کنه، ته ماشوم نه ویني به صدا لیونه وی کنه، چې د ملي سیب لیونو ته دی ستاینه کوم. وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغوا شیدا سي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغوا شیدا سي، زه خو دی وژنم تر د خپل قتل غوښتنه کوم، او د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هیریږي، د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هیریږي، په هر قدم لګی يم ستا د مرګ سار نه کوم. سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي،
سراج ګلاب،
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه، ډیر مننه، شکر. مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري، او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندوره کیږي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل لنډه کیسه نیمګړی رپورټ دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیړه را واخیست، مخکې لدې چې بهر را ووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بله، آسف، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. خخا، سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لانه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغ کړ. نن یې 15 ورځ وه چې په یوه رپورټ یې کار کاوه، بیخي یې ترې لوری غلط کړی و. ای ملا تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښ د رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمل سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، هسې نه چې کوم تاوان در واوړې. خو ایمل خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان وو. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هاخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. خسات خبرې بلا نه وی شوې چې د سپینګری په څیر کې قهر غزونی وکړي. مایک یې په لاس وباه او په چغو یې پیل وکړ. زئی کافرانو جاسوسانو، خپل مخه وهي، زستا سودی وزګارو خبرو ته نه يم وزګار، ورکیږي چې وم نه ګورم. سپینګری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پرې خودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شو، بیخی یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څیر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 به وې، سور ډاګ و. نه پکې د سترګو په لیدو کوم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترډو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وچې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی، نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې ور یادې شوې، له غصې به تک سور شو. خو څه یې کړي وای، مجبوریت یې و. په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بله السلام. د سلیکلو وروسته خدای پامانی وکړه. یو دمې پرنګ کې بدلون راغی. لډيري خوخینې چغې کړې، هیوادا و هیوادا. هل ځواني مرخصي چې کار وشو، هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وی بس پوره کوم. نه نه نیم بجې بوي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځلې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتر لري لاړل. په ډېرو پښتنو پښتنو یې ځای پیدا کړ. د هجرې ور یې وټکاو. لټک ټک سره سم یو د غټي ګری خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یو کټ کې نستل. ټول غلي وو. په هیڅ چا کې د خبرو توان نه وو. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاو، د اوږدې ګری خاوند په خپل ګری لاس کش کړ. پرې راړم به شو. خبرو را تاسو زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې وروره موږ ور سره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو تر څو یې چې خبره کوله. سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیری والا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خواته یې کېناست. په خبرو یې پیل وکړ. کاکا زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی، تو خو عیني شاهد بې. سپینګری ورته برګ برګ وکتل. هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په کنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپینګری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې یې د تورو ښیښو موټر ودرېده. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه درو خانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو، کو د تیمنی قوم ته منسوب وو چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شورا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د دوی ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې وو. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1400 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار وو. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو به بدلی او سندرې ویلې. د دې بنډار په یوه خوا کې یو سپینګیری ناست و. که څه هم زمانې نه تلی و او ویښتان یې تک سپین و، خو خوش ارواح سړی و او زړه یې ځوان و. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تېرې کړې وې او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی و، خو زړه یې بینا و. غوګونه یې درانه وو، خو سود یې پر ځای وو. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. د سپینګیری په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و:
ننزغ غیگم په صفت د سلطان، ننزغ غیگم په صفت د سلطان، چې د بادار غازی ملک د جهان، د فیروسکو او غور رڼا لددا، د فیروسکو او غور رڼا لددا، هم د تیرو تورو برېښنا لددا، چې توره وکاږي چړتون کې خالی، غلی مې کله کړي په توره سیالي، غیاث الدین د غور زمری علی شان، د اسلام دین د ده په توره روښان، نن څه غږېږم په صفت د سلطان. ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼ ښه حرم، د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څخه خندان دی نه، دلته کړونګي دي غږونه کوي، اوبه بهیږي سرودونه کوي، هر سړی ګوري چې ولاړ وي ایران، کړي نندارې د خاوند د بستان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان. غیاث الدین د جهان لمر دی نه، عالم له ده ډیر بهرور دی نه، هند روښانه په اسلام کوي نه، له ځانې خوښ خیر الانان کوي نه، چې په غور کې نیلی زین کوي نه، پر کافرانو یې ناورین کوي نه، چې په غور کې نیلی زین کوي نه، پر کافرانو یې ناورین کوي نه، تل دې بری وي د غازی پر میدان، زه تیمنی ستاینه کړم د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي، د ټولنیزو ناخوالو، خوښیو او راتلونکي په اړه ځانګړي فکري زاویې لري. په نننی وریښمین خیال کې د یو شاعر له ژبې څو پوښتنې اورو. لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم حالات څنګه دي، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم، لچانو پختم چې درد څنګه وی، لچانو پختم چې مینه څه ده، لچانو پختم هغه څنګه ده، لچانو پختم چې چرته بوي، لچانو پختم چې ولې نشته، لچانو پختم چې چرته لاړه، لچانو پختم چې ولې نه یم، لچانو پختم چې ولې نه یم، لچانو پختم چې څنګه ورکیم، لچانو پختم چې پلار څنګه وی، لچانو پختم قرار څنګه وی، لچانو پختم یار څنګه وی، اوس می زړه ټک پکې چوي، لچانو پختم چې خار څنګه وی، څوک به جواب د خاموشۍ راکړي، څوک به مفهوم د تنهایی راکړي، څوک به می شیر پخلا کړي، څوک به رنگین شان نړۍ راکړي، څوک به مسترګي واکړي، څوک به پیغور راته د بی وسۍ او بی کسۍ راکړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکار کړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي، څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، څوک به مې مړ ژوندون ته آدمی سا راکړي، داسې څوک شته، داسې څوک شته، دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغونډ کړي، داسې څوک شته، نه هیڅوک نشته،
زلک خلاص کتابم خاور ویرو کی پروتم ما وچ لوست بشما خو هیچ چاون لوستم نو څوب می ولولی چال وسته یما څوب می ولولی چال وسته یما څوب می وغه گوی څوک با الفاظ راکړي څوک با انجام څوک با غاز راکړي نو داسې ولی هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوب ولی دی چې نه څوک راس ښکار کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکار کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو بس هر څه ګونګ غوندې دی